نن استاذ سخا مصطفى صدیقی وعلیکم السلام د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د قاتم لا تړ د ماموریت په څیر د سولې علي شورا هم هیله مند ده چې 2019 نه دی کال به په افغانستان کې سولې ته ډیر امکان برابر سي. نن د مرغومی یا جدي 12 د 2019 نه دی کال د جنوري 2 ده. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې پرون په فاریاب کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل سوي. د ولسي جرګې یو کمیسون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي ستونزې حل کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلوالو په برید کې 4 پاکستاني سرتیري وژل سوي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلو اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي. شاهین قلو اردو پرون رسنوي ته په استول سوي بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه هوایي او ځکني بریدونه د فاریاب د شیرین تګاب او خواجه سبسپوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړي دي. په بیان کې ویل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. 209 شاهین قلوردو وایي چې په دغو عملیاتو کې 4 افغان سرتیري هم ژوبل سوي او ملکیانو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. د دولت وسلوال مخالفانو تر دې دمه د فاریاب د پرونیو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسون د افغانستان د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د دې کمیسون منشي موساخان نصرت پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هوایي چلند د ادارې مشر د سپارښتنو او سپینوي لپاره ور وغواړي.
وسنی ورو دکې دا مشکلات پرسیوی د ټولو دال د پاره د نیمګټیا او دره پچتو د پاره به هغه دا وردمون وردی مستقل رئیس راو او هغه ته به د نیمګټیا او پکوته کو.
د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون ورسته له هغه د غشتنه کړي چې په دې ورستوي کې له مسکو څخه کابل ته د آریانا هوایی شرکت دی ویل وته کې پرواز 8 ساعته وځنډید او د هرات پر هوایی ډګر د کامیر په یوه الوتکې کې د اکسیجن د نشټوالي ستونزې پیدا شوه. د ملکی هوایی چلند ادارې مسولانو په دې اړه تر اوسه لڅ ویلو ډاټه کړې ده. د ادارې فساد پر ضد د عدلی او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی شاروال کریم الله حکیمی د اختلاس او لدند څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په وکاله او 2 تنفیذي بند محکوم کړ. د دې علني محکمې پر مهال په خپل د کلات پخوانی شاروال حاضر نه و. د محکمې رئیس شیرقه منیب پخوانی شاروال کریم الله حکیمی په دروي موردو کې محکوم کړ. محکمې دغه راز د حکیمی ځینې شریکان په 2 او 3 کلونو بند محکوم کړل. د موظف څرنوال د صورت دواله مخې د کلات پخوانی شاروال تورن و چې د 1990 مریض کال په پراختیایي پروژه کې 5 میلیونه افغانۍ اختلاس کړی او له وظیفې تر لرې کېدو وروسته یې هم له حکومت څخه 6 لکه افغانۍ معاش اخیستی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوز د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 ژوبل سوي دي. پولیسو ویلي چې دغه برید پرون د بلوچستان په لور لایي سیمه کې سوي او امنیتي ځواکونو تر 7 ساعته جګړې وروسته ټول حمله کوونکي وژلي دي. د لور لایي د پولیسو مشر عطاو رحمان ویلي چې په برید کوونکو کې 2 ځانمرګي وو. تحریک طالبان پاکستان پر پاوز د پرونی برید مسؤلیت منلی او د ورته بریدونو خبرداری ورکړې دی. اروپایي ټولنې له بنګلادیشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادعاوې وڅېړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو ادارې پرون په یوه بیان کې وویل چې په بنګلادیش کې په وروستیو انتخاباتو کې تاوتریخوالی او د پام وړ خنډونه ثبت سوي چې له کبله یې دا پروسه زیانمنه سوې ده. د بنګلادیش د صدراعظم شیخ حسینه په مشرۍ ائتلاف د تېرې 1 شنبې په انتخاباتو کې د غوڅ اکثریت او بری اعلان کړی دی. صدراعظم شیخ حسینه د انتخاباتو د بیا ترسره کولو لپاره د حکومت د سیاسي مخالفانو غوښتنه رد کړې ده. په جرمني کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت ټپیان سول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر څو ډلو ور برابر کړ. چارواکي وای دغه کس نارې وهلې بهرنیان ووژني. دغه پیښه پرون د جنوري اوله د نوې میلادي کال د جشنونو پر مهال په نورد راین ویست فالن کې سوې ده. په دغه ایالت کې د کورنیو چارو ایالتي وزیر هربرت ریولو ویل حمله کوونکي ښکاره نیت درلود چې بهرنیان ووژني. راپورونه وایي حمله کوونکی چې 50 کلن و په څلورو موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ورته ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان دي. د ایالت څارنوالان وایي چې پولیسو دا قضیه هدفمنده حمله بللې او څېړونکي وایي داسې اطلاعات لري چې دغه کس رواني ستونزه درلوده. او د هغه امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولې کورنۍ وایي هغه بې ګناه دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. پال ویلن چې د امریکا د سمندري ځواک متقاعد پوځي دی له تېرې جمعې راهیسې یې درک نه دی لګېدلی. روسیې ویلي چې دغه امریکایي وګړی په روسیه کې د جاسوسۍ د فعالیتونو په تور توقیف سوی دی. د پال ویلن کورنۍ په یوه لیک کې چې د آزادې اروپا ازادي راډیو یې یوه نسخه ترلاسه کړې ویلي چې دوی د ویلن د سلامتۍ په اړه اندېښمن دي. په همدې حال کې د بورک وارنر په نوم یوې کمپنۍ چې د امریکا په میشیګن ایالت کې فعالیت کوي پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې پال ویلن د دې کمپنۍ د نړیوالو امنیتي چارو مشر دی او په امریکا کې دننه او بهر یې د دې کمپنۍ چارې څارلې. د روسیې حکومت تر اوسه دا نه دي ویلي چې پال ویلن په روسیه کې په څه ډول جاسوسي کارونو تورن سوی دی. دا ازادي رادیو ده. د دې اوساته خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د قاتم لاتړ د ماموریت په څیر د سولې علي شورا هیله مند ده چې 2019 میلادي کال به په افغانستان کې د سولې لپاره ډېر امکانات برابر کړي.
این تلاش ها هم نمایندگی ازی میکنه و نماینگر عزیز که ما در سال 2019 بسانیم امیدوار برای سال باشیم.
بلخوا د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د افغانستان لخوا د سولې د خبرو لپاره یو هیئت به سعودي عربستان ته ځي او د سولې پر مسله به خبرې کوي.
مونږ هیله من یو چې د افغانستان لخوا هم یو هیئت ته غونډې کې ګډون وکړي. همغه هماهنګي و وعده چې شوې ده امیدوارم چې هغه وعده عملي ګام وچت شي.
د سولې پر موضوع بل راپور ده چې ایران ته د طالبانو د هیئت تر سفر وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته ځي. د خوست اوسیدونکو نوي ټاکل سوي والی ته خپل ستونزې بیان کړې.
مهاله قراردادونه د اوسم د خوست یوه جدي ستونزه ده. پخوا یو زورواکی ته ځمکه یې لاندې کوله خو اوس هماغه د غصب یو بل ډول وشو. نوي کاله دلته ځمکه په قراردادو
په بهرنۍ موضوعاتو کې اورئ چې متحده ایالتونه وایي چې له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرائیل د امنیت لپاره د امریکا پر همکاري اغیز ونه کړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. تاسی ازادی رادیو ته غوږی است. د سولې علي شورا وی په نوې 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندي موجوده ده. د دې شورا مرستیالي حبیبي سورابي تیر شپه ازادي رادیو ته وویل په تیر میلادي کال کې د افغانستان د سولې لپاره زیاتې هڅې سوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتلو ته خوشبینه دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا او په دې هیواد کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت هیله مند او خوشبینه دي چې نوی 2019 کال به افغانستان ته سوله راولي. د سولې د علي شورا مرستیالې حبیبه سرابي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په تیر میلادي کال کې هڅې په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې اجماع په رامنځته کولو متمرکزې وې. دا وای د سولې علي شورا په دې اړه خوشبینه ده. اصلا نښانه داسې دي چې نړیواله ټولنه هم په دې باور ده. د سیمې هیوادونه هم هڅې کوي او د افغانستان خلک چې کلونه کړاوونه ګاللي هم په دې باور دي. موږ په تیر کال کې زیاتې هڅې وکړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره یو اجماع رامنځته کړو. همدې هڅو ته په پام موږ په 2019 کال کې سولې ته هیله مند یو. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د سولې لپاره شو پر مختګونو ته خوشبینه ده. نوموړی وایي د سولې د هڅو لپاره په څو هیوادونو کې تګلارې څېړل کیږي. سیمه ایز لوبغاړي د سولې لپاره فشارونه راوړي، طالبان د سولې خبرې کوي او د افغانستان حکومت هم د سولې په باب غږیږي. په تیر میلادي کال کې د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د سولې لپاره هڅې کړې دي. متحده ایالاتو په تیره سپتمبر میاشت کې په کابل کې خپل پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. خاغلی خلیلزاد تر اوسه پورې درې ځله له طالبانو سره خبرې کړې دي او د سولې د هڅو په لړ کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي دي. بلور ته سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. ایران هم تایید کړی ده چې د دې هیواد د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په دې وروستیو کې له طالب استازو سره کتنه کړې ده. له بل لوري ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. سره له دې چې د افغانستان د سولې علي شورا په 2019 کال کې په افغانستان کې سولې ته خوشبینه ده، خو په عین حال کې پر دې شورا انتقادونه کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په مسأله کې د پام وړ کومه لاسته راوړنه نه لري.
مومردل چې د سولې علي شورا وی په نوی 2019 د کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندیسته. بل خو د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د افغانستان لخوا د سولې د خبرو لپاره یو هیئت به سعودي عربستان ته ځي. خو د دې شورا ویاند وی چې تر اوسه دغه هیئت غړي نه دي مشخص شوي. بل خو د مشرانو جرګې رئیس وی که وسلوال طالبان له افغان هیئت سره له خبرو ډډه کوي، حکومت باید جدي ته هیئت وانستوي. نجا صفه یو نور تفصیل.
سره له دې چې وسلوالو طالبانو په سعودي عربستان کې د افغان حکومت له استازیو سره له مذاکراتو ډډه کړې، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره به افغان پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله من یو چې د افغانستان لخوا هم یو هیئت ته غونډه کې ګډون وکړي. هماغه هماهنګي و وعده چې شوې ده، امیدوارم چې هغه وعده عملي ګام وچت شي او هر هغه هیواد چې موږ سره سازنده او قوي او با صداقت قدمونه وچتوي د سولې د پرې ملاتړ لپاره، موږ هغه په خیر بولو او موږ هرکلی کوو.
ټاکل شوی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د رواني جنوري په میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغه خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي ترڅنګ به پکې د امریکا، متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي برخه واخلي. د دغه خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان سولې خبرو موضوع د دغه سفر اساسي هدف دی. د سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي پلان په اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. خو د کوټې شورا یو غړي د خپل نوم نه خودلو په شرط ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د جنوري په میاشت کې له امریکایي چارواکو سره په عربستان کې خبري کوي، خو په ډاګه کړي نه ده چې له افغان حکومت سره به خبري وکړي او کنه. دوه اونۍ وړاندې طالبانو د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت له لیګل شوي پلاوي سره خبري ونه کړي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په حواله راغلي چې نوموړي کابل ته خپل وروستي سفر په ترڅ کې افغان چارواکو سره ژمنه کړې و چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر وي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د وسلوالو طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې وایي حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره پلاوی وانستوي او سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي.
مختلف همدای چې که طالبان انکار د جدید مجلس نو د افغانستان د حکومت د هیئت سره کوي او بیا د بزوبۍ غونډې مجلس مخې ته راځي، نو زموږ خواهش به دی چې زموږ افغاني هیئت سره لاړ نه شي. هر څوک چې هلته مجلس مخکې ورسره وړي هغوی خپل مجالس مخې ته بوځي او د افغانستان حکومت په دغه حالاتو باندې، خصوصا د سولې عالي شورا بورد په دغه حالاتو باندې د سره ته کتنه وکړي چې دا د افغانستان د نظام په خیر ده که نه ده، تر څو یو اجماع مخې ته راشي او بیا د هغې نه وروسته دې کار ته ادامه ورکړ شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي سوله پاجیزه نه راځي او حکومت باید داسې کړنې ترسره کړي چې وسلوال مخالفین، ګاونډي هیوادونه او د هغوی تمویلونکي سولې ته اړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اجرایه ریاست د طالب استازو او ایرانی چارواکو ترمنز وروستۍ کتنې ته په اشاره وایي چې د افغان سولې په اړه سیمه ایز اجماع د قوي کېدو په حال کې ده. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای په تهران کې د ایرانی چارواکو او طالب استازو ترمنز لیدنه د هغه سیمایزو حادثو یو برخه ده چې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنز مخامخ خبرو ته زمينه برابرېږي. د اجرایه ریاست مرستيال وین فریدون خوزون د سیشمې پورس ازادي رادیو ته وویل د افغان سولې پاړه سیمایز اجماع د قوي کېدو په حال کې د افغان حکومت د ټولو هغو حلو زلو هرکلی کوي چې لمخې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حڅول کیږي.
د افغان سولې په اړه خوشبختانه سیمه ایز اجماع لا د لا قوي کېدو په حال کې ده. ایران هم په همدې تړاو باندې خپلې هڅې کیږي کړي دي او د افغان حکومت سره ټول هغه کوم تلاشونه چې کېږي هغه د حکومت سره شریکي او کوښښ دا کوي چې د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې خبرو اترو پیل ته زمینه برابر کی. موږ له دغه هڅو هرکلی کوو.
خغلی خوزون وایي افغان حکومت هیله مند دی چې له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې به د ایران هڅې مثبت نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ طالب استازو په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ولیدل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی تیر ورځ په تهران کې خبري اعلان ته وویل چې طالب استازو د ایران د بهرنیو چارو له مرستيال وزیر عباس عراقچی سره په هر اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو هم د وی اعلامي په خبرولو سره د غلیدنه تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو یو پلاوی په افغانستان کې د اشغال د پای ته رسیدو څخه وروسته افغانستان د سولې او امن د اعادې په اړه له ایران سره خپل نظریات شریک کړل. لدی مخکې کابل ته تیرونی د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار علي شمخانی هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې تایید کړ چې د طالبانو له استازو سره خبري کړي او دغه خبرو ته به دوام ورکړي. په روسیې کې د افغان سولې په برخه کې هلې ځلې تر بل هر وخت تیزی شوې دي. په ابو ظبي کې د افغان سولې په اړه ناست او د سیمې هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه هغه څه دي چې په کور دننه سولې ته د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په روسیې کې د طالب استازو او د سیمې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ګډه ناسته هم ترسره شوه چې افغان حکومت ته پکې ګډون بلنه ورکړل شوی و خو افغان حکومت پکې په رسمي ډول برخه وانه خسته. اوس پښتنه دا ده چې ولی افغان حکومت د روسیې په ناسته کې برخه وانه خسته او د ایران هلې ځلې د هرکلی وړ بولی. د اجرایه ریاست مرستيال وین فریدون خوزن وای دوړه ناستي توپیر لري. نو موړی وای د روسیې په ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د افغان سولې پاړه یوازې نظریات شریکې دل خو د ایران او تهران په لیدنه کې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته احتسول کیږي. ټاکل شوی چې په روانه جنوري میاشت کې هم په جده کې د افغان سولې پاړه ناسته تر سره شي. د دغه ناستي دقیقه نیټه نه د پډاګه شوی خو ویل شوی چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو، امریکا او طالبانو استازي به پکې برخه واخلي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ایران او طالب استازو ناستي ته خوشبينه دي او وایي چې افغان حکومت باید لرمنځ شوی فرصت سم ګټه واخلي. د دغه کمیسیون غړي ګل پاچا مجیدی د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
اوس هغه کار شول چې دوی برلاس دي په طالبانو کې هم کومې وسلې چې نیول شوې وي هغه هم رښتیا دي. دا ټول رښتیا دي. نو د دوی دغه اقدام چې اوس علي نکوي د دې معنا ورکوي چې دوی د افغانستان کې د وی سولې راوستو دپاره، خصوصا د اجماع دپاره چې منطقوي اجماع جوړېږي، د دې دپاره ښه خبر دی او دا د سولې دپاره زه فکر کوم یو ضروري کار و چې وشو.
خاغلی مجیدی وای که څه هم له دغه ډول ناسوب غونډي هیوادونه هم د ځان په ګټه استفاده وکړي خو نو وړي وای اوس د افغان حکومت په خ مدیریت پورې اړه لري چې څنګه کولای شي دغه ډول اړیکی د ځان په ګټه وڅرخوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د همدې موضوع په تړاو اوري چې ایران ته د طالب هیات سفر وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې ټاکل شوی د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستيال د رواني اونۍ په پای کې کابل ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې عباس عراقچی به د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
په دې وروستیو څو میاشتو کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو له لوري د افغان سولې لپاره هڅې له بل هر وخت زیاتې شوې دي. ایران ته د طالب پلاوی له سفر دوه ورځې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د راتلونکي اونۍ د پنځشنبې په ورځ به د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته راسي. د دغه وزارت وین سبغت احمدي د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سفر د ایجنډا په اړه زیات معلومات ورنه کړل، خو یې ویل دواړه لوري به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او یو شمېر نورو مسایلو په اړه بحث وکړي.
قرار
است آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه هغه وایي ټاکل سوی د ایران د بهرنی چارو وزارت مرستیال ښاغلی عراقچی د پنځشنبه په ورځ کابل ته راسي. له افغان ولسمشر اجرا رئیس او د بهرنی چارو له وزیر سره به خبرې وکړي. دوی به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو مواردو په اړه بحث وکړي. له دې وړاندې د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي و چې ښاغلی عراقچی به د کابل او تهران ترمنځ د همکاریو د سند د کمیټو د بحث د وروستۍ کېدو کابل ته ولاړ سي. نوموړي زیاته کړې وه چې یاد پلاوی به د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاریو د سند د پنځو کمیټو په اړه کار وکړي، خو په دوو کمیټو یې تر اوسه کار وروستی سوی نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د دغه هیواد د امنیت شورا د سلاحکار په مشرۍ یو لوړ پوړی ایراني پلاوی کابل ته سفر کړی و، او د دوشنبې په ورځ ایراني چارواکو په تهران کې له طالب پلاوی سره ملاقات تایید کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي و چې د دغه پلاوی هدف د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د تعینولو موارد و. د ایراني چارواکو په خبره چې طالب پلاوی د عراقچی په ریاست له ایراني چارواکو سره خبرې کړي او افغان حکومت یې هم په جریان کې کړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې په احتمالي توګه ښاغلی عراقچی به له طالبانو سره د دوی د خبرو راپور کابل ته ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی له سولې سره د ګاونډیو هیوادونو همکاریو ته چندانې هیله من نه دی. هغه وایي له بده مرغه د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې نه زیات په خپلو ګټو ټینګار کوي او د سولې په قضیه کې خپلې ګټې لټوي. په ځانګړې توګه ایران، روسیې او پاکستان موږ پوره خوشبین نه یو او ډاډنوي چې په دې برخه کې به صادقانه عمل وکړي. ښاغلی کلکنی ټینګار کوي چې افغان حکومت په ځانګړې توګه ایران دې ته متقاعد کړي چې دوه اړخیزو اړیکو ته ژمن او طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته په حاضرېدو کې مرسته وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولس جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون د هیواد د ملکی هوایي چلند له خپلواکې ادارې غواړي چې د پروازونو پر مهال مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. افغان متخصصان وایي چې د ملکی هوایي چلند ادارې ته پکار دي چې الوتکې له تخنیکي پلوه مجهزې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اوري.
د افغانستان د هوایي چلند د خپلواکې ادارې د ځینو الوتکو په پروازونو کې ځنډ، د الوتکو تخنیکي ستونزې، د ظرفیتونو کموالی، د پروازونو لپاره د منظم پلان نشتون او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د افغانستان د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون یې په هوارولو ټینګار کوي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون منشي موسی خان نصرت د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کامیر او آریانا هوایي شرکتونو وروستۍ ستونزو ته اشاره وکړه. ویل د کامیر هوایي شرکت الوتکه په هرات ولایت او د آریانا هوایي شرکت الوتکه له مسکو نه کابل ته په هوایي پرواز کې له ستونزو سره مخ شوي دي. د هیواد د هوایي چلند پر خپلواکې ادارې ټینګار وکړ چې د دغو الوتکو مسلکي او تخنیکي ستونزو ته تدابیر ونیسي.
بللار نه صدرال چې دا باندې وردی مستقل ریاست هغه رئیس راوغورځي، خو دا په قراتو قراتو دا کار مشکړي کم نه علاج چې اوسنی ورځو کې دا مشکلات پر سوي د دغو دال لپاره د نیمګړتیا او دره پچتو لپاره به هغه دا وردونه وردی مستقل رئیس راوغور هغه ته بدانې نیمګړتیا او پکوتو تر څو چې د خپل مشکلات لایکی وو پاینده کې مسافرو د تر مخامخ نه سیو.
دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په دې وروستیو کې د هرات په هوایي ډګر کې د کامیر د شرکت یو الوتکه د پرواز پر مهال د اکسیجن د نشتوالي له ستونزې سره مخ شوې وه. له مسکو نه د کابل په سفر کې د آریانا هوایي شرکت په پرواز سباندې 8 ساعته ځنډ رامنځته شوی و. ځینو کسانو دغه ستونزه د ټولنیزو شبکو او په تیره په فیسبوک کې هم خپره کړې ده. د هوایي چلند خپلواکې ادارې مخکې لدې ویلي چې اوس آریانا او کامیر هوایي شرکتونه په هیواد کې دننه او بهر پروازونه ترسره کوي. هسه مو کړه په دې اړه د افغانستان د هوایی ملکی چلند د مسؤلینو نظر ولر، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. د هوایی چلند متخصصین وای د هیواد د ملکی هوایی چلند ادارې ته پکار ده چې الوتکه له تخنیکی پلوه مجهز کړي. د اریانا هوایی شرکت پخوانی رئیس موین خان آزادی رادیو ته وویل:
نن سبا کې ټول امکان شته، مسافر هم شته، ولایت ته پروازونه ډېر په دې خاطر د دې لپاره یو ښه قوي منیجمنت پکار دی، او په څنګ کې سرمایه ګذاري پکار ده چې نوې الوتکې ورته واخیستل شي، هم د مسافرو هم داخلي بخش، هم خارجي بخش، هم کارګو بخش. او که دا کار ونه شي، آهسته آهسته خدای نخواسته از تین سقوط کوي.
د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون وایي د هیواد امنیتي ستونزو ته په کتو مسافر له ځمکني سفر نه هوایی سفر غوره ګڼي. د دې له امله حکومت ته پکار ده چې هوایی چلند ته زیاته توجه وکړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مهمو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده: هغه زمان را رسېدلی چې امریکا له افغانستانه ووزي. ورځپاڼه لیکي: واشنگتن پر یوه داسې ماموریت له حده زیات لګښت کوي چې ښایي د متحد ایالتونو ستراتیژیکو سیالانو ته یې څه ګټه ورسیږي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه چې 2000 پوځیان شایي تر اوړي پورې له افغانستانه وباسي د خپل ولسمشر د پریکړې په برخه کې نوې اندېښنې پیدا کړې دي، خو د ورځپاڼې په باور هغه وخت را رسېدلی چې ژر یا په ځنډ به امریکا یو مخ له افغانستانه خپل پوځیان بهر کړي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان جغرافیایي موقعیت او قومي ترکیب دغه هیواد له لویې ستونزې سره مخامخ کړی دی، کنه امریکا چې څومره لګښت په افغانستان کې کړی دی خامخا یې ستونزې هوارې دي. خود پاکستانی خبریال احمد رشید په وینا واشنگتن تر ډیره پر انتخاباتو تمرکز وکړ او ونتوانید چې د افغانانو ورځنی ستونزې هوارې کړي او د ډوډۍ غمی وخوري، یا هم د افغانستان زیربنا سمه ورغوي او کرهڼه یې لږ تر لږه د سولې د کلونو کچې ته لوړه کړي. د ورځپاڼې په باور هیله تل شوي، خو اوس امریکا په افغانستان کې له دې څخه په واټن کې ده. ورځپاڼې بیا لیکي: امریکا له دې ویرې په افغانستان کې ده چې وضعیت نور پسې خراب نه شي. نیویارک ټایمز ویلي کې د امریکا حضور په افغانستان کې تر امریکا د چین، پاکستان، روسیې، هند او ایران په ګټه ډیر تمام شوی دی، ځکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستان شاوخوا هیوادونو ته د افراطیانو د سرایت مخه نیولې ده. دغه هیوادونه اوس په دې تمه دي چې شاید د امریکا ملاتړی حکومت په افغانستان کې سقوط وکړي او دې میدان ته راودانګي، خو دوی له دې خبر نه دي چې په یوه ژور څا کې به ډوب شي. یوې بلې ورځپاڼې ډیلی میل بیا د طالبانو او ایران د مذاکرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې آخر طالبانو دا ومنله چې له ایرانیانو سره یې کتلي دي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت یې سره څیړلی دی. د ورځپاڼې په باور له دې دا څرګندېږي چې طالبان تر څه بریده ډاډه دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. پخوا هم د طالبانو او ایرانیانو ترمنځ د لیدنو کتنو راپورونه خپاره شوي وو، خو ایران دا خبرونه ردول. دا لومړی ځل دی چې هم ایران او هم طالبانو په ښکاره د دې خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. د ډیلی میل په وینا له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړې او دې خبرې چې واشنگتن به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي په متحد ایالتونو کې اندېښنې پیدا کړې دي، او منتقدان وایي چې په دې ډول به ولسمشر ټرمپ په سیمه کې د ایران نفوذ ته لار پرانیزي.
په افغانستان کې د سهار 8:28 سوې. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرایل د امنیت لپاره د امریکا پر همکاري هیڅ ډول اغیز ونه کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په برازیل کې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړه. پامپیو ویلي چې د داعش پر ضد مبارزه، د ایران د یرغل د مخنیوي هڅې او له اسرایل څخه د امریکا ملاتړ به دوام کوي. د فرانسې د خبري اژانس په حواله نور تفصیل له رضوان مراد ناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له سوریې نه د امریکایي سرتیرو وتل به له اسرائیل سره د امریکا د ملاتړ په مسأله کې هیڅ شی بدل نه کړي. مایک پومپیو پرون په برازیل کې د دې هیواد د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو په څنډه کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. ښاغلي پومپیو ویل له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه پر هغو هڅو اغیز نه کوي چې امریکا او اسرائیل په ګډه کوي. نوموړي له داعش سره مبارزه، د ایران د یرغل مخنیوی، د اسرائیل امنیت او په منځني ختیځ کې ثبات هغه مسئلې یادې کړې چې په وینا یې امریکا او اسرائیل پرې په ګډه کار کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مایک پومپیو سره په کتنه کې ویل هیواد دی له امریکا سره پر زیاتو مسئلو خبرې کوي او د سوریه په اړه د متحده ایالاتو د پریکړې پر موضوع به هم بحث وشي. نتنیاهو ویل اسرائیل او امریکا به په دې هم خبرې وکړي چې څرنګه په سوریه او په ټوله کې په منځني ختیځ کې د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره استخباراتي او عملیاتي همکاري زیاته کړي. یو امریکایي مقام چې د مایک پومپیو او بنیامین نتنیاهو ترمنځ کتنه کې حاضر و فرانس پریس اژانس ته ویلي چې پومپیو نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیل امنیت او له ځانه د دفاع په اړه د اسرائیل بې قید او شرط حق ته ژمن دی. له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ویستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه په داخل او بهر نړۍ کې انتقادونه شوي دي او اسرائیل اندېښنه لري چې دا به په سوریه کې یوه خلا رامنځته کړي چې د سوریې پاوس او د سوریې متحد ایران به ترې ګټه پورته کړي. د اسرائیل هوایي ځواک تر اوسه پورې څو ځله د سوریې پر خاورې بریدونه کړي دي او دغلته د ایران د ځواکونو او حزب الله شیعه وسلوالې ډلې وسلوال او مرکزونه پنخه کړی دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان په شمال کې 209 هم شاهین قلو اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایرانی وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي دي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی شاروال کریم الله حکیمي د اختلاس او له دندې د ناوړه استفادې په قضیه کې په 2 کاله او 2 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې تر لساته جګړې وروسته دا برید پای ته رسېدلی دی. اروپایي ټولنې له بنګلادیشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادعاوې وڅېړي. په جرمني کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت ټپیان شول چې یو وطن خپل موټر د خلکو پر 2 ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې چې بهرنیان ووژنئ. د امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولې کورنۍ وایي هغه بې ګناه دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د تېر میلادي کال وروستۍ میاشت ملکي کسانو او په تېره لوستو کسانو ته یوه خونړۍ میاشت وه. دغه ډلې پرون ویلي چې د ملکي کسانو وژنه اوس هم په هیواد کې یوه جدي مسله ده. تفصیل خان محمد سینا.
د تیر میلادي کال په وروستۍ میاشت کې په هیواد کې د ملکي کسانو او په تیره د لیک لوستو ځوانانو تلفات وو. د ملکي کسانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله سخت اندېښمنه کړې ده. دغه ډلې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د ملکي کسانو وژنه په هیڅ ډول د منلو نه ده او په جنګ کې ښکېل اړخونه باید دغه موضوع په پام کې ونیسي. بلخوا د ولسی جرګې د بشري حقونو او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون منشي عزیزه مصلح وایي د ملکي کسانو وژنې دوی هم متاثره کړي دي. میرمن مصلح د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملکي کسانو او په تېره د لیک لوستو ځوانانو د وژلو مخه دې ونیول شي. دی وویل هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي او پوه او عالمان وو ډېر تلفات یې لیدلي. دوی ته هیواد اړتیا لرله. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د ژوند د ساتلو لپاره باید ډېرې هڅې وشي څو د خلکو وژنه مو کمه شي. د ملکي کسانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په اعلامیه کې ویلي چې د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ملکي کسانو 40 قضیې ثبت شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 140 کسان وژل شوي او 90 ټپیان شوي دي. د ملکي کسانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په کابل کې د شهیدانو او معلولینو د چارو پر رومینیت حملې ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې په دغه پیښه کې د ښځو په ګډون یو شمیر تعلیم یافته ځوانان او د یاد معینیت مامورین هم وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه ډلې د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې تلفات هم یاد کړي او ویلي دي چې په دغه میاشت کې په ټول افغانستان کې 214 ملکي کسان وژل شوي او 212 ټپیان شوي دي. دغه ډلې د دولت له وسلوالو مخالفینو هم غوښتي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره باید پر خارونو له حملو ډډه وکړي او د جنگ دواړه لورې دي د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی وایي امنیتي ځواکونه د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي.
د امنیتی نهادونو رهبری ټولو زیربط ارګانو ته ټولو عملیاتي برخو ته ټولو هغو اشخاصو افرادو ته چې هغه عملیاتي پلانونه په طرحه کوي عملیات کوي هغو ته یې په جدي توګه دا هدایت ورکړی دی چې د عملیاتو په بهیر کې د ملکي وګړو ژوند ته او مصونیت ته سل په سلو کې توجه وکړي.
طالبانو هم مخکې لدې ویلي چې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول هڅه نه سپموي. لدې سره سره په افغانستان کې د ملکی کسانو تلفات یو جدي او د اندېښنې وړ موضوع ده او په دې برخه کې د دواړو لورو له ژمنو سره بیا هم تلفات کم شوي نه بلکې زیات شوي دي. حتی په افغانستان کې د برطانیې سفیر نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې په افغانستان کې پر ملکي تلفاتو اندېښنه ښودلې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
قدیر خان تکین په خپل سیمه کې کلی د سولې دراتک په تړاو وروستي پرمختګونه هیله بخښون کړي ځکه چې سیمه ایز اجماع ورځ تر بلې په پراخېدو ده. سایم له زابل لیکلي سوله هغه وخت راتلی سي چې افغان مهاجرین له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه سي. شاکر له کندهار په خپل سیمه کې لیکلي ټولې د سولې هغه غونډې د ستایلو وړ دي چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون ولري. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د افغانستان ولس سولې ته خوشبینه دی او له دواړو خواوو غواړي چې یوې موافقې ته سره ورسیږي. وید خان بارک له هلمند لیکلي هغه کس چې سوله نه غواړي هغه افغان نه دی. ډاکټر حیات له کندهار لیکلي د افغانستان د سولې کلی د امریکا په لاس کې ده او که وغواړي سوله له هر چا څخه ژر راوستلی سي. او نور احمد له کندهار لیکلي د امریکا چارواکي هیڅ وخت د جګړې له لارې بریالیتوب ته نه رسیږي، نو بهتره ده چې د سولې له لارې هڅه وکړي. ګلاب شاه دلسوز له کندهار لیکلي زما طالبانو ته پیغام دی چې راسئ د سولې له پروسې سره یو ځای سي. حامد له کندهار لیکلي له طالبانو غواړي چې د خدای په خاطر نور د پاکستان په اشاره افغانان مه وژنئ. علي محمد له کندهار لیکلي موږ هیله من یو چې هیواد ته به سوله راځي. نورالدین افغان منګد د پکتیا له څمکني څخه لیکلي د افغانستان له حکومت او طالبانو څخه هیله ده چې د سولې په راوستلو سره د افغانستان څیره بدله کړي. اسدالله له هلمند لیکلي د کوکنارو کښت د تیر کال په نسبت کم ښکاري، علت یې دوبو کمښت دی. جلیل زلدانی زندانی لازر لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د قانون په وړاندې د هیچا پروا ونه ساتي او د ولسي جرګې انتخاباتو نهایي پایلې ژر اعلان کړي. محمد یوسف سمسور له کابله د انتخاباتو نتایج باید پر وخت اعلان سي ځکه چې ځنډېدلې د اساسي قانون سره په ټکر کې دي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د ننګرهار په ځینو ادارو کې پراخ اداري فساد شته. د خوست اوسیدونکو پرون نوی ټاکل سوي والی ته خپلې ستونزې بیان کړې. دوی له والی غوښتنه وکړه چې د دغو ستونزو په حل کې همکاري وکړي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست نوی والی حلیم فدایی وایي چې په یاد ولایت کې د ډاډمن امنیت، قومي جوړښتونو او تړونونو، سوداګریزو او ترانزیټي فرصتونو، همدارنګه د علمي او اکاډمیکو مرکزونو او د مدني او فرهنګي ټولنو لشته ظرفیتونو څخه به د خلکو د هیلو او توقعاتو د ترسره کولو لپاره استفاده وکړي. حلیم فدایی چې د سه شنبه په ورځ د خوست د نوي والی په توګه د ده د معرفي په غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه.
یو څوک کړیو په خوښه کارو نه کړو، بلکې موږ د ولس په ګټه کارو. موږ هغه امیرانه ذهنیت چې له هر چا سره وي په هر اداره کې وي هغه په خادمانه ذهنیت او فکر باندې بدل.
خوست والی ته یو شمېر ویناوالو ځینې ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې. د ولایتي شورا غړي امیر الله رسوان نشه یي توکي د پرمختیایي پروژو د کیفیت خرابوالی او د قومونو او خلکو ترمنځ د شخړو او منازعاتو په حل کې ځنډ د خوستوالو د اساسي ستونزو په توګه یاد کړې.
په کلي کې په بندو کې غیر مسؤل خلک دي، اې دې عمده علت ولې سي محترم نشه یي مواد دي. موږ خلک تباه کړل او خلک بيخي د خپل اصلي مسیر نه وبسلي دي. جديت به سره ودرېږو تر څو چې خلک دې مصیبت نه خلاص.
د مدني ټولنو په استازیتوب فرید الله قربان هم یو شمېر تېرو ستونزو ته په اشاره هیله وکړه چې نوی والی به ورته توجه وکړي.
اوږدمهاله قراردادونه د اوس هم د خوست یوه جدي ستونزه ده. پخوا یو زورواکی ته ځمکه لاندې کوله، خو اوس هماغه د غصب یو بل ډول وشو. نوي کاله دلته ځمکه په قرارداد باندې ادارې په خوست کې تر ننه په شخصي رقابتونو مصروفې دي.
د یادونې وړ ده په افغانستان کې د نوي نظام د منځته راتګ وروسته حلیم فدایي اووم کس دی چې خوست ته د والی په توګه معرفي کیږي. له دې مخکې استاد حکیم تنیوال، استاد میراج الدین پټان، ارسلا جمال، حمیدالله قلندرزوی، عبدالجبار نعیمی او پوهندوی حکمخان حبیبي د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړې دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. ځینې ګاونډیان له افغانستان څخه د امریکایي په ځواکونو ناڅاپي وتلو ته له دې پلوه اندېښمن دي چې شایي بیا ورسره د کډوالو بحران رامنځته سي. د افغانستان اکثره ګاونډیان او د سیمې ځینې هیوادونه له یوې خوا په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پای ته رسېدو غوښتونکي دي، په عین حال کې د دغو ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد ثبات هم اندېښنه لري. تفصیل د نوریاس نوري په تفصیلي راپور کې.
په کابل کې د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتانو ویلي چې که د امریکا متحده ایالات ناببره له افغانستان ځواکونه وباسي، د دې خطر شته چې ورسره په زرګونو کسان بیا کډوالۍ ته مخه کړي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چې له امریکایي چارواکو سره یې خبرې کړي، یو شمېر ډیپلوماتانو رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی پر خپلو پالیسیو غور کوي او هم د خپلو پولو د ټینګولو لپاره تیاری نیسي. د یو آسیایي هیواد ډیپلومات چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې که څه هم تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان نه دی روښانه، خو دوی غواړي چې یو واضح پلان ولري. د ډیپلومات اندېښنه ښکاره کړې چې وضعیت ښایي ډېر ژر له بده بدتر شي. د سپینې ماڼۍ ویاند د تېرې اونۍ وویل چې ولسمشر ټرمپ تر اوسه پنټاګون ته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو امر نه دی کړی، خو له دې سره سره د ټرمپ ادارې هغه راپورونه چې وایي له افغانستانه د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي به له دې هېواده ووزي نه رد او نه هم تایید کړي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو راپورونه داسې مهال خپریږي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هم هڅې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستۍ ځل تېره میاشت د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې چې تر ډېره هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د اوربن پر موضوعاتو څرخېدې. د یو شمېر کارپوهانو په باور د ایران، پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو کله اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر دایمي حضور شک څرګند کړی، خو په عین حال کې دغه هیوادونه لیواله هم نه دي چې امریکایي ځواکونه ناڅاپه له دې هیواده ووزي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي د سیمې هیوادونه د امریکا له پوځي حضور پرته د افغانستان امنیت او ثبات ته اندېښنه لري، خو په عین حال کې په دې هیواد کې د امریکا پوځي اډې هم په خپل زیان ګڼي.
زه فکر کوم چې دغه هیوادونه په عین زمان کې چې د امریکا دایمي حضور او د امریکې پوځي اډې په سیمه کې په خپل ضرر ویني او نه مني، په اوږدمهاله کې په دې مبنا د دوی د ایستلو او په خصوص د تدریجي وتلو مسالې ته په احتیاط سره هرکلی وایي. له بلې خوا نه دوی له دې نه هم ډار لري چې که چیرې د افغانستان د بحران مدیریت په دقیق ډول ونیسي او خوانه، له بلې خوا نه د دوی ګټې په خصوص پکې خوندي نه شي، دا بیا دوی ته یو تهدید ګڼل کېږي.
گریم سمیت چې د نړیوالو کلکیچونو په څیړنیز مرکز کې د یو سلاکار په توګه کار کوي وایي له افغانستانه د یو زیات شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو راپورونو ته که یو شمېر هیوادونو محتاطانه خوشبیني ښکاره کړې، دوی دا هم نه غواړي چې دغه ځواکونه په بیړه ووزي. د هغه په باور ټولو خواوو دا منلې چې په بیړه د ځواکونو وتل به نوې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي چې ورسره به ټوله سیمه بې ثباته شي. سمیت وایي د افغانستان ګاونډیان دا شی نه غواړي، خو په دې اړه د واشنگټن مبهم دریز هم دوی له یو مبهم حالت سره مخ کړی دي. پاکستان چې په خپل خاوره کې څو لسیزې میلیونونو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او اوس هم پکې نږدې یو نیم میلیون افغانان اوسي، په دې وروستیو کې له افغانستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار چټک کړی دی. یو پاکستاني چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې که د افغان کډوالو یوه نوې څپه پیل شي، دا ځل به ورته اجازه ورنکړل شي چې د پاکستان د خاورې دننه د ځان لپاره کورونه جوړ کړي، بلکې له ګډې پولې سره به ورته کمپونه ودروي. د افغانستان بل ګاونډ ایران هم چې ویل کېږي تر اوسه پکې یو میلیون دوه لک افغان کډوال اوسي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتلو ته له دې اړخه اندېښنه لري چې پر دې هېواد بیا د افغان کډوالو بهیر ورمات نه شي. یوه ایراني چارواکي رویترز ته د دې خبرې ترڅنګ ویلي چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې کار کوي چې ایران ته په پراخه پیمانه د افغان کډوالو د ننوتو مخه ونیسي. ترکیه که هم افغانستان سره ګډه پوله نه لري خو اکثر افغانان اروپا ته د تلو په نیت دې هېواد ته ځانونه رسوي. ډیری افغانان له ایرانه ترکیې ته اوړي. په کابل کې د ترکیې د سفارت دوهم سکرتر محمد اوزګور شاک وایي خپلې پولې د غیر قانوني کډوالو پر مخ چې ورستر بلې په زیاتېدو دي نه دي تړلي. د ترکیې پولیسو ویلي چې تیر 2013 کال شاوخوا 9000 افغانان چې په جعلي اسنادو یې دې هېواد ته د ننوتو هڅه کوله نیولې دي. دا د وړم 2018 کال په نسبت دوه برابره زیاتوالی ښیي. په داسې حال کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې یوې نوې مرحلې ته داخلې شوې، طالبانو هڅه کړې چې افغانانو ته ډاډ ورکړي چې له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت ته دې اندېښنه نه لري. د رویترز په لیکنه افغانان د طالبانو پر دغه نوي دریز بې باوره دي. سید رفیع سادات چې په هرات کې محصل دی وایي طالبان به بیا سخت مقررات وضع کړي او ډیموکراسي به له منځه یوسي. هغه وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي راتلونکي ته نور هیله مندي نشته او موږ ته له هېواده له تلو پرته بله لاره نه پاتې کیږي.
آزادي او اوریدونکي جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسول جوابونه واورو. غواړم وایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه شوې ده او تر ډیره همدا ستونزې پکې راخستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکو پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پریږدي چې د پروګرام د جوړښت لمخې موږ هغه ډیر نه سو خبرولای. نو د خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي د دوی پیغامونه نه خبريږي. د خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه شوې ده. موږ ستاسو پیغامونه خبرو خو هغه پیغامونه چې ټولنیز ستونزې مو پکښ ویلې وي او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسو. نور مونږ زموږ د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسیدونکو ستونزو ته جواب ویلې دي چې په کډه به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
صاحب اول اوریدونکو مو یو دوست دی د زابل ولایت څخه، البته د کوچیانو ستونزې موږ سره شریکي. دوه اوریدونکو دي، دواړه د کوچیانو ستونزې دي، دا په ګډ وورو.
السلام علیکم. زابل سیل کوزای زابل ولایت څخه پاول سولې خبر مو ستاسو کې د کاریزول ورډ د ستونزې کوچیان څو خبرنی وي نو د مخ کې نو د ورسادي کومي مشه راځم خبرنی حکومت افغانی
محمد
اکرم زابل ولایت شاتپاد ولسوالی د بوری په بند کې موږ کورونه د کوچیانی کوچیانی موږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه، کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بې سرنوشته دي او حکومت موږ سره وعدې کړي دي ځای نه دي را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسوي او زموږ پیغام
مشکل حل کی دو دے انتشاف دیہات ریاست ہم منگا ہوئے اگر زیان کم زیان
خیغه مرته سرویس پرسمونه به څور زکلار شي دا مشکل دویم منګه بیا د هغه تلالو شری صفه ولسوالی تخپل والی صاحب خپل کاری سفر لرو د مونږ سره نور خو مشانه مو الته د قومونو سره د ولسونو سره مونږ ناشته درلودله د هغه ټول ستونزې مو اورېده د هغه کلینیکونه مسله او مکتبونو مسله وه هغه مونږ یاداش کوو مونږ اړوند ادارو ته هدایت کړی دی او په هغې کې څه کال کې مونږ هلته کلینیکونه هم نیولي دي او مکتبونه هم نیول شوي دي چې دغه روان تعلیمي کال چې اوس شروع شوی دی په دې کې به هلته نوي مکتبونه او همدارنګه کلینیکونه د لارې مخکې نه دی هماغه وخت کې چې مونږ لاړو تقریبا مونږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړی و او صرف هغه اداري پروسیجر دی هغه یو څه ځنډنه شوی دی دوی ته زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي البته په غټه سطح باندې به نه وي خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کېږي انشاءالله.
بله مننه کوم سل صاحب. یو بل اوریدونکی هم دی د زابل ولایت څخه د هغو ستونزو باندې واورو.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت نه د فیغان تاسو پرېږدم. ما د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په عالي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم سنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي، یعنی دومره امکانات نه لري، دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرې کړي. نو که چیرې موږ ته په زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعتو څانګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه ډېر ښه نه پاتې کېږو او اوس موږ نشو کولی چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. السلام.
سرسب ته اوریدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
موږ زابل پوهنتون خوشبختانه چې لومړی سینکونه دی او شروع شو موږ دوه پوهنځي دلته لرو چې یو د تعلیم و تربیه دی یو د زراعت په برخه کې دی. دوه پوهنځي فعلاً باندې شروع شو په نورو پوهنځیو ته پلان لرو. موږ د سکندار د موږ ژوند دی د توتاخیل صاحب سره چې د سکندار د پوهنتون رئیس دی هغه ډېره زیاته همکاري وه او خصوصا دلته د موږ د پوهنتون موږ دا پوهنتون اوس دا دوه پوهنځي په خیر سره روان کړ. نو آینده کارو ته موږ دا پلان چې تر څو نور پوهنځي هم شامل شي او نور زده کوونکي هم راشي خو چون اوس دا شروع ده صرف موږ ته د لوړو زده کړو د وزارت د خوانه دغه پوهنځي منظور شوي دي او شریعت پوهنځي. نو په پام کې لرو انشاءالله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به یا انشاءالله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې د کوشش شي چې د شریعت پوهنځي هم دلته شروع شي او دغه وونه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی، غزنی هم نږدې دی او هغلته په همهنګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي موږ دوی سره همهنګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بله مننه. یو بل اوریدونکی د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي. البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راواخیستی کنه شکایتونه به خډیر د تغ د بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو.
السلام علیکم. یا ابو وسیل کوزی د زابل ولایت څخه صفاول سوالی خبر کو. ما یو دا غوښتنه ده چې د ښار د صفاول سوالی کې ابو اسیم خاجه ولایت دی خو انت په جلدا کې جان سره تقریبا نو دا یو نه په جلدا کې یو نه د اسیم خاجه ودرې نو څه خپل غوښتنې دې په ځای کې درابات پر لقب که سره تیر وخت کې چې د اسیم خاجه نو څه حالت خلک داریبا سیم کارتونه استعمالوي دي خو ته د انشاري خو ته د اسیم دي نو موږ اسیم د شبکو سره ډېر مینه لرو باید هلته د رباط په جلدا کې یو نه غونډې اسیم خاجه ودرې بل دا غوښتنه ده چې موږ ولسوالۍ کې خدلس بجې خاجي لکېږي بیا تر دوې بجې بندېږي نو دا غرمه د خلکو نه په کار کېږي یا یې د سهار خواته پکې وختي لکې یا یې د مازګر خواته د سهار چې ورور خلک ځي زابل ولایت یا کلاته یا شا ته ځي نو موټران د ځان ګروي هغه خاجیه بندې ترلس بجې ګېده کې نو یا یې سهار نکې وختي لکې یا د مازګر نکې وختي لکې چې مازګر خلک حلوي مننه.
سیال صاحب د دې ستونزو خو مو واورېده.
د پایو د بندېدو پاک له خو موږ قناعت ځکه نه کوو چې په زابل کې موږ رئیس صاحب سره خبره کړې ده دغسې څه مرګلو مخکې نه پولیس مقام ته شکایت کړی و چې دا بندي د موږ د رئیس صاحب سره خبرې کړې دي او خپل مال ته خلک ټاکري چې دا رښتیا بندي که نه
په شهر صفا سوالی کې شهر صفا د موږ نه امن ولسوالی ده پر امن ولسوالی ده د کندهار سره په سرحد کې یو اغل څنګه امنیت نه لرو د موږ انترونه د مخابراتي شبکو څه تفاعل دي او کار کوي منتها یو خبره ده چې یو ځکه به رښتیا لکه څنګه چې د ورور ویلې چې افغان بسیم نشته او ان ټي ان کار کوي دا شون زمونو دا به موږ سره د زابل د مخابرات ریاست سره شریک کړو نن ورکوم دا موضوع به موږ سره شریک کړو تر څو هلته کې چې امکان او هغه دوی شرایط باندې څنګه یو پای چیرته نسبي کوي او درولېږي نو هغه هغه ته په کتو سره به دغلته هم د غنورې مخابرات به کو پایا و درو چې د جلدک نوم واخه په دې سیمه کې او یو وخت نا وخت دغه بنديږي د بیا شي نه موږ چې مخابرات ریاست سره خبري کړې دي تخنیکی مشکلات دي چې موږ دلته تخنیکی انجنيران او دا کم لرو په زابل کې نو مجبور یو چې د کابل نه بیا راوغړو چې سیستم کې مشکل شي په پای کې اړینه راوغړو که کندهار کې موږ مشکل دي موږ نه حل کیږي نو مجبور چې هغه انجنيران اول په پرواز لري هغه تر شي کندهار تر شي د کندهار بیا راو د کیرا مشکل پیدا کیږي د موږ د سیم شوي دي چې دوا ورځې درې ورځې تر څلور ورځې پورې یو پای کې مشکل او غلطه هغه مخابراتي شرکت چې کوم څنګه هغه کار نه کوي او فعالیت درېدلې دي او څو ورځې منتها دا نه تاییدو چې دلته دی بيخي هغه په خښت مخابراتي کې هغه د شپې د زندور کې دي معلوم وخت لپاره او د ورځې نه زندور کې دا خبره د قناه ور نه ده
بل ورستای اوریدونکو به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري د دې ولایت څخه موشته ډیر زیات شکایتونه راځي چې موټر سکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په دغه پرې تړلې دی نو زنه پښیم چې د دې دلیل به څه خو اول به د دې اوریدونکو شکایت وو او بیا به راسو نور خبرته
زه غلامی هم دی شاجو دی ولسوالی دی زابل ولایت ته خبرې کوم دا مور سیکر پر ټول افغانستان کې خلاصي دا شاجو یو کلا زابل کدا افغانستان په دې کې دی خلاصي او په نورو کې باندې په دا شاجو کلا کې ولې باندې په لاس دی دا والی صاحب ته مختص دغه درادو خلک زاد مو شکایت ورته تلور کال کې یا دې مور سیکر راخلي یا چې دمر شي وکړ آزاد دي کدا اوس مسکو په کور کې پرتړلې چې راشي وای دا د طالبانو د دې چا دي دا موږ شکایت به تر هغه ځای پورې ورسو یو ځکار وکړ چې کال کې راته باندې یو خاطر نه پټای څنګه کار کوي
بله سلسل دغه د دوی شکایتو البته بیا هم وایم چې یوازې دا اوریدونکي نه دی موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو نور خلک هم ډېر شکایت لري چې موټر سکلونه بند دي آیا واقعا یوازې په زابل کې بند دي او که داسې ده نو دلیل یې څه دی
ځینې نور ولایتونو کې هم مستقل یا په ولسوالیو کې په ځینې سیمو کې د امنیتي تهدیداتو د وجې نه چې هلته دښمن زیات شته او یا چېنه هلته دغه راځي د سی برابرې چې دښمن زیاته استفاده کوي نه شي او په دې لاره د زیاتو خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي نو هلته بند شوي دي بنا پر دغه ضرورتونو نه یو لکه بله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې ولایت په سطحه باندې کېږي او یا د زون په سطحه باندې په هغې کې د دغه ولایت دپاره زابل کې موټرسایکلان بند کړي دي دلته کم خلک دا د سر مشکل مخامخ دي تر څو موټرسایکل خلاص شي او فعالیت وکړي مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشاله دي چې موټرسایکل بند او دلته خلک په آرام فضا کې ژوند کوي او امنیتي تهدیدات موټرسایکل زیات کړي وو موږ بیا په دې باندې غور کوو نور لارې چارې موږ مرکز ته دي نور پرسونل دي ځین امکانات غوښتنه کوي تر څو راشي او دغه امکانات هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته بلات پرسونل ځای په ځای شي که امکان وو دا په دې باره کې پرې با خور دلته ځینې مشران او خلک راځي تر څو پرسونلونه خو برعکس د هغه نه په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبريږي چې په څوار باندې خلک راغلي د هغه نه په زیات اندازه خلک د ویو له سوالي نه به د څو له سوالي نه راځي تر څو چې دا مشکل د سکلان په دې ولایت کې خلاص نشي او د خلکو ژوند تهدید نشي نو په دې خاطر راغلي خو بیا هم په نور لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکل هم دغه لږ خلک چې لري دا هم حل شي کوم ته دوی مشکل د سر په بیان نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دې نه خلاصيږي، نو دا غي مشکل چې تخلاصي دا غو ټول ژوند ته او کورنۍ ته تهدیدونه دي. نو په متاپه دغه منظور باندې د مخکې داري نظامی جلسو دا پریکړه کړې دي، او هغه تر اوسه پورې د موږ نوې رهبری لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولې چې خلاصي کړي.
ډېر زیات مننه کوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سو یو د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې. ډېر مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه يم. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله اومالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.